د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غواګیستوي پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د ۴۰ میلیارد ډالره بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر ټام فلیچر پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل دې پیسو ته په راروان 2015 کال کې د نړۍ له هغو 190 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره اړتیا ده چې له جګړو څخه تښتیدلي او له لوږې سره لاسو ګریوان دي. د ښاغلي فلیچر په وینا ملګرو ملتونو له هغو پیسو څخه چې په روان کال کې له مرستندویو هیوادونو څخه غوښتي وې حتی نیمایي برخه لا نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکي ویریږي چې د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه له ملګرو ملتونو سره خپلې بسپنې بندې نه کړي. اروپایي ټولنې نن په یوه بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه غندلې ده، او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سې شنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. د پریکړې د افغانستان دننه هم غبرګونونه پارولی دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن په یو بیان کې ویلي دي په داسې وخت کې چې افغان ښځې او میندې په ټول هیواد کې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي، دا اعلان د ډېرې خوابدۍ وړ دی. ښاغلي کرزي د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه لغوه کړي. د طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. برېښنا شرکت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د پلاوی د دې شرکت د رئیس عبدالباري عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. برېښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې به له ترکمنستان سره د روان کال د وارداتي برېښنا تړون تنظیم شي. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې له ترکمنستان نه د برېښنا د تړون تمدید هڅه کوي چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشري مرستو د 15 جوپې د لیږدولو خبر ورکړی دی. د روسیې د تاس اژانس د خبر له مخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 ټنه غذایي مواد دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور له مخې افغانستان د نړۍ له هغو 22 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان پکې له لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې موسسې په باور نږدې 12.5 میلیونه افغانان د خوراکي نامنۍ په حد وضعیت کې دي. د نړیوالو چارو او بشري حقوقو په برخو کې د ایران د عدلی وزارت مرستیال وای د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبان حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا اجانس ته د سه شنبه په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق، د ممنوع شیانو د قاچاق، قتل او غلا په څیر تورونو باندې بندیان شوي دي. جلالیان تیره میاشت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال د بندیانو د تبادلې په برخه کې توافق وکړ. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه وشیندلې او وښکې بهونکي ګاز یې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړ. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شو. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوي چې د ګرجستان واکمن ګوند تېره اونۍ اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د ګرجستان صدر اعظم عراق لیکوبا خیدری د مظاهره چیانو له لوري د استعفا غوښتنه رد کړې ده او ګواښ یې کړی دی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او د ناټو سرمنشي مارک روتا نن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړیو موافقه وکړه چې دی ته به ډېر لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوې وساتي. مارک روټا په بروکسل کې د ناټو د 23 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل غړیو هیوادونو تیر شپه پر دې خبرې وکړې چې اوکراین ته به کافی دفاعي هوایی سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخه ونیسي. د خبری ټولګې ته مو زه فرشته سحاک هرکلی کوم. خبری ټوګي کې وا د راپورونو په لړ کې را سره واورې چې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو وروستي بندیزونه د ډیرو نجونو غبرګونونه راپارولې دي.
زده کړې مې ونه شو کړلای چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړې پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امید هم چې درلوده ټول نیمګړې پاتې شوی.
نن د ډسمبر څلورمه د جاپاني ډاکټر تیسو ناکامورا پنځم تلین دی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت کوو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد ښار په زړه کې واژه.
او د دې تر څنګ د اورزګان سیمه ییزو مسؤلینو ټولو هغو کسانو ته چې سرلوڅي ساګانې لري جدي خبرداری ورکړی چې د خپلو ساګانو سرونه پټ وساتي.
کم کس بیا هم د سرغړونه کوي او د ساګانو د بنمو سرونه پټ کړی نه وي. کوم څوک مشته شکایت کوي موږ بیا محکمې ته معرفي کوو. او
وړاندې په خبرونه کې بهرني راپور هم شته را سره اوسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
می هم زمون خبری ټولګه ته خرغلی پایل کو د دې ورځې پر راپورونو. د بشری حقوقو د څار سازمان وای په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو روسي بندیز په د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمن چې لاله وړاندې روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري ل زیات ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرونه وخت یې خبر کړی ویلي دي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په ورستۍ او هیلو هم خاورې واړولې. په همدې کلاس مونږ همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلی. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وې پاڼه خپور شوې راغلی د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتي کارکونکو د روزنې مخنی سی به د هغه خود لپاره چې په جبري توګه له روغتي خدماتو به برخې کیږي د غیر ضروري درد کړهو غللو ناروغي او مړینې لامل شي. ځکه چې د افغان خزو د درملنې لپاره به خزینه روغتي کارکونکو نوري ونوسي. په بیان کې راغلي دا داسې محل ده چې په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې طالبانو په دې باندې سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په ورستۍ او هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړي طالبانو په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې په خزو محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د خزو حقوقونه کړی دي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د خزو د حقوقو فعالان چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو لوري د فزیکی شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو ټکولو جبري ورکونی او تبعیض پر بنسټ د تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په دې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د ټولنې په ایکسپان خبره شوې د نجونو په وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د خزو په وړاندې د سیستماتیک او توپیری چلند یو بل کړی بللی. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغۍ ولامل سلر وشت میندې او یو سل وش په تماشومان مړ کیږي د نجونو په طبي زده کړو بندیز د خزینه ډاکټرانو د پښپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمیر خزینه محصلین وایي د طالبانو د پریکړې سخت نه هلی کړي او د زده کړو په برخه کې ورستۍ هلی هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار د طب پونځي یوې مخکینۍ محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر بندیز وروسته یې کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو له امله یې له شپږو کلونو زده کړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی. هغې ازادي راډیو ته وویل
شپږ کاله کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروفه یم مګر ما هېڅ سند ترلاسه نه کوم. هېڅ زده کړې مې ونه شو کړلی چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړې پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصل چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
طالبانو بلاخره په افغانستان کې زموږ په کوڅه امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو مانې کړو چې دا د طالبانو سخت دریځ او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت روانه ولې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله فرمان وړ مورز یعنی دوشنبه طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لوري د طبي انسټیټیوټونو استازو ته اعلان شوې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړې چې په دغو طبي مرکزونو کې ښځینه کون کې لزده کړو منه شوی، خو په دې وزارت کې یو شمیر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه نوی فرمان لمخې د نجونو پر مخ د طبي موسسو دروازې تړل شوې دي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت کابینه په کندهار کې په خپل نننۍ ناسته کې د نجونو د طبي انسټیټیوټونو په اړه بحث کړی. د طالبانو په حکومت کې له دې مجلس یوې باخبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې مجلس کې د دوی د حکومت په لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا حبت الله اخونزاده میشتي د کابینې په نننۍ ناسته کې د انجنونو د انسټیټیوټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. د غولایت کې زینو با خبرو سرچینو د طالبانو د حکومت د مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته یو لیکلی پیغام کې تایید کړ چې د دوی د لوړپوړو چارواکو ترمنځ مجلس روان دی، خو جزئیات یې ورنکړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي راډیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیارې برخلیک لپاره یې یوازینی درانا څرک و. مخکې دوی په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې هم د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی و. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوختې وي، وایي تازه فاینل یا د سمستر وروستۍ ازموینې پیل سوې وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل
سمستر اول مو بود فقط چند هفته مونده و د امتحانای فاینل مو که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده.
زمونگ تا لومری سمستر فاینال از موینو تا چورسی پاتی دی چو مونگ تا اوار رکل شو چه انستیتوت مو و ترل شو او نور تاسون از موینه نخیستل گیگی. مونگ چنن هم پا انتونی انستیتوت تا ورغلی و مونگ تا اجازه را نکره چه دنه نوار شو. لدولت همو گفته نداده تو مونگ پا انتونو نپرانیزی چو مونگ مستقلو تا دوام ورکلو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبری آژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصلینو ته د ازموینو د پایته رسولو اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکي او د رابع بلخي انسټیټیوټ یوې محصلې ناجی فیضی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د وروستي سمستر محصله و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پرنجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده. خو ناجیه له تیر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندیز شوي دي. نوموړې په ناهیلۍ سره وایي
نه تنها بر خود دختر خانم ها عاقبت خوب نداره، بلکه میتونه
دا بندیز په نه یوازې د نجونو لپاره ښه پایله ونه لري، بلکې ټولنه به له منځه یوسي، بلکه میندې او لوڼې مو ناروغه شي چا ته به ورځي. همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حقه راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو طبي انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجیې په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پرنجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رنا وای
حالت هم د سیدا مور کې او طبي زده کړې بند شي خزینه ډاکټرانو به ډېرې زیاتې کم شي او دا به ډېرې لوی لوی مشکلات رامنځته کړي ځکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغي چې یو خزینه ناروغه خزینه ډاکټر ته ویلی شي داسې نارینه ډاکټر ته نه شي ویلی او هغه مشکلات چې یو ښځې د بلې ښځې لپاره حلولی شي داسې نارینه یې نه شي کولی.
د یادونې نه چې لاله وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د لازم روغتیایی اسانتیاو او خزینه ډاکټرانو او قابلګانو د کمښت لامل د امیدوارۍ پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو لامل د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ښودلې ده. د ملا هیبت الله اخونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ د نومبر په دویمه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان سو. د خبرې سویو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 1,40 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه یې خزینه محصلینو او استادانو جوړوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د څلورم ستر ښار هما په څنډو کې جګړو زور اخیستی دی. د سوریې د حکومت مخالفو یاغیانو روانه اونۍ د حلب تر نیولو وروسته چې د سوریې دوهم ستر ښار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیره شپه داسې راپورونه خپاره شول چې ممکن یاغیان دغه ښار ونیسي، خو د تازه راپورونو له مخې درنې بمبارۍ د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د سوریې د هما ښار په لمنو کې د تیر شپې درنې بمباری حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د ښار له څنډو پښه شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلی دي چې د سوریې دوهم ستر ښار حلب ونیسي او د سیشن بی پورس د هما ښار تر 2 کیلومتره پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړیو او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سیشن بی پروز وویل سوریې ته به پوځیان واستوي که چیرته غوښتنه ترې وشي. روسیه بیا ویلي دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس یو شمېر سیمه ییزو په وینا دا خبر راخیستی دی چې ایران پلوه عراقي وسلوال بیا سوریې ته داخل شوي دي او دغه وسلوال د پلازمېنې دمشق په شاوخوا پوستو او ختیځ کې ډېره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړي دي. دولتي رسنۍ او د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غر په سیمه کې د سختې جګړې خبر ورکوي. دا غر د هما د شمال ختیځ په 15 کیلومتره کې پروت دی او له دې لوړی د ښار تقریبا ټولې مهمې لارې ښکاري. په سیمه کې د ابوالقعقاع په نوم د یاغیانو یو قومندان وویل د دشمن درنې بمباری موږ مجبور کړو چې څه پشا شو. د یاغیانو یوې بلې سرچینې ویلي دي چې د زین العابدین غره د ننیولو له امله د هما په لور د دوی په پرمختګ کې خنډ رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پوځ سرچینو ویلي دي چې ایران پلوه ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړي کرښې سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړي ځواکونه د سیشن بی پورې سیمې ته رسېدلي دي. د روسیې او د سوریې د حکومت له لوري په شمال لویدیځو سیمو کې بمباری په روسیې ورځو کې زیات شوي دي او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونه او ژغورونکو ویلي دي چې الوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړي دي. رویټرز اژانس سرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی، خو دمشق د ورته اداو په اړه مخکې هم ډېر لږ نظر څرګند کړی دی او په خوا یې داسې ویلي وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه په نقشه کوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن د دسمبر 4مه د جاپاني ډاکټر تستو ناکامورا 15م تلین دی. نوموړی د 2019 کال د دسمبر په 4مه په ننګرهار کې د معلوم نامعلومو کسانو له لوري په ډزو ټپي او بیا یې وروسته په روغتون کې ساور کړه. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم د ناکامورا کورنۍ ته عدالت نه دی رسیدلی او د هغه وژونکي د قانون منګلو ته نه دی سپارل شوی. هغه چې په کاکامورات مشهور وو د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار ولایت کې شاوخوا 40 کاله خدمت وکړ او له همدې امله د وخت د ولسمشر لخوا د افغانستان افتخاری تابعیت هم درلوده. نور حال په دې راپور کې.
نن د دسمبر 4مه په افغانستان کې د جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا د وژل کېدو 15 کاله پوره شول. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي د هغه د وژنې په اړه له پیل شوو څیړنو هم معلومات نه لري. وژونکي نه دي نیول شوي او کورنۍ سره یې عدالت نه دی شوی. د ننګرهار اوسیدونکي سید سالار خادم ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د د قاتلانو نه نیول شو. په کار د چې قاتلانو نیول شي محکمه شي او بل اخر خپل سزا وګوري. د افغانستان د بیرغون لپاره د دغه انسانانو قدر په کار دی، دغه انسانانو ساتنه په کار ده. حکومت او ملت په ګډه دا وجیبه او مسؤلیت لري.
د جلال آباد د خروالی مخکینی مرستیال انجینر راحت ګل زیرمل هم له دې عمله انتقاد کوي چې د مخکینی جمهوری نظام او د طالبانو د حکومت لخوا د ناکامورا وژونکي نه دي نیول شوی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي. د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت کوو. متاسفانه د همدی خاورې دښمنانو د جلال آباد خار په زړه کې واژه. متاسفانه تر اوسه پورې د قاتلان سری سترګې ګرځي، د قاتلان په سزا ونه رسیدل.
د دا کوي چې د نوموړي د وژنې په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هیڅ ډول څېړنې نه دي کړې. جاپانی ول اصله ډاکټر تتسو ناکامورا په 2019 کال په جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې اول سخت ټپي او وروسته په روغتون کې سا ورکړه. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ژمنه وکړه چې د هغه وژونکي به د قانون منګولو ته وسپاري، خو تر اوسه په دې اړه د کوم ښکاره پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. شاه محمود میاخیل چې هغه مهال د ننګرهار والی وایي د ناکامورا د قتل په تور یو تن چې د پاکستاني طالبانو خړی و هغه مهال نیول شوی و، خو دې ادعا کوي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته خوشی شوی دی.
نو هغه کس چې اوله کې معلوم و په نامه د امین نواز مسعود نومېده او د هغه یو ملګری عظیم نومېده چې دې پسې په هغه وخت کې د امنیتي ملي ادارې هلې ځلې کولې او بالاخره امین نواز په کابل کې په یو پیښه کې ووژل شو او د هغې بل ملګری عظیم ونیول شو. خو کله چې طالبان قدرت ته راغلل نور بندیان یې خوشې کړل، نو عظیم هم خوشې شوی دی او اوس په پاکستان کې دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان ملادل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان میلادي کال د جون په 15مه یوې جاپانی رسنۍ خبر ورکړ چې په افغانستان کې اوس مهال د تتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې درېدلې دي. د ان ایچ کی په نوم د غرسنۍ په غراپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړي پروژې د بشپړېدو په تړاوي پکې ویل شوی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې دي. ډاکټر تتسو ناکامورا په ختیځ ننګرهار کې په کاکامورات هم مشهور و. ناکامورا په دې ولایت کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې لوی کانالونه، سربندونه او نورې زراعتي او اقتصادي پروژې پلي کړې دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي د ډاکټر تتسو ناکامورا تر سره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډېر ارزښتناک او اغیزمن ګڼي. لیکوال او خبریال فهیم زیرکوایی هغه کرنیزو ځمکو چې د کښت جوګه نه وي د ناکامورا په هڅو په کال کې د دوه درې ځلې حاصل ورکولو لپاره آماده شوي.
هغې خلکو ته د خپلو سیمو د طبیعي منابعو او اوبو د مدیریت یوه روحیه ورکړه، یوه روزنه یې ورته ورکړله او خلک یې په دې باندې پوه کړه چې څنګه په خپلو سیمو کې خپلې طبیعي منابع چې دي هغه مدیریت کړي.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص وایي ناکامورا نه یوازې د ختیځو ولایتونو د خیرازی په برخه کې کار وکړ، بلکې تر دې وړاندې د روغتیا په برخه کې هم پراخه خدمات کړي وو.
که د یوې خوا د روغتیایي خدمتونو په برخه کې په خپله خولت ویول، نو بیرته د اوبو د سالم مدیریت او د کرکیلې د ترویج دپاره په خلاص نیت او په خلاصو مټو هلې ځلې کولې. د خپل کار ګڼه چې افغانانو ته هم د کار یوه ذریعه پیدا کړي، هم یې د هغه خپلو شتو منابعونه مناسبه استفاده وکړي.
د وای ناکامورا غوښتل افغانان پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجي خلاص کړي، خو دښمنانو یې د ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل. جاپانی ډاکټر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 14مه په جلال آباد ښار کې د خپلو 15 ساعتونو سره یو ځای د نامعلوم وسلوالو لوري ووژل شو. د راپورونو له مخې هغه په 1946 کال کې د جاپان په فوکووار ښار کې زیږیدلی و. هغه د طب ډاکټر و. په 1947 کال پاکستان ته تللی، اول ته د افغان کډوالو لپاره روغتیایي خدمات ترسره کول، وروسته افغانستان ته راغلی او په دې هیواد کې د پی ایم ایس په نوم خیریه موسسه جوړه کړه. دغه موسسې په لومړي سر کې د خپلو 10 کلینیکونو پر مټ د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کول. ناکامورا په دې ولایت کې سلګونه ژورې ساګانې هم ویستې او وروسته د اوبو د مدیریت او کرنې په برخه کې کار پیل کړ. نوموړي په خیوا، بیسودو، درنور، کاما او کوټ ولسوالۍ کې د اوبو بندونه جوړ کړي چې له برکته ډېرې ځمکې خړوبې شوي. د هغه تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه جلا شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوبې شوي او زرګونه جریبه ځمکې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا نیم میلیون خلک یې له ګټې برخمن دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر تیتسو ناکامورا ته د هغه د فعالیتونو له کبله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړیو.
تا اورزګان سیمایز او مسولینو ټول هغه کسانو ته چې سرلوڅي ساګان لري جدي خبرداري ورکړی چې د خپل او ساګانو سرونه پټ وساتي په دې اړه لسیمینا د شرافت راپور ته وکړي.
د اورزګان سیمایز چارواکو د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره د سرلوڅو ساګانو خوندانو ته جدي خبرداري ورکړی دی. د چارواکو په وینا هغه کسان چې د خپل سرلوڅو ساګانو سرونه نه پټوي د قانون لمخې بور سره چلند وسی او محکمیت به ماری پیسی. دا فریکړه د هغه خطرونو د مخنیوي لپاره سویچ په تیرو کلونو کې د سرلوڅو ساګانو لامل ګڼ شمیر ماشومان او لویان قرباني سوي دي. چارواکی وایي دا ګام د عامه خوندیتوب د تامین لپاره یو جدي اړتیا ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاریا غولي کوروشي وایي د سرلوڅو ساګانو مسله د خلکو ژوند ګواښي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
په دې وخت کې وزل بیا هم موږ د خپلو ولسو نسخه په ډېر درنه سهیله کوو تمه کوو تر څو که د خپلو برمو او ساګانو سرونه لس وي هغه پټ کړي او که کوم کس بیا هم د دغه څخه سرغړونه کوي او د ساګانو د برمو سرونه پټ کړي نه وي کوم څوک یې موږ ته شکایت وکړي موږ بیا محکمې ته معرفي کوو او شرعي او قانوني سزا به ورکول کیږي.
په اورزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې د زیاتې وچکالۍ لامل د اوبو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ستونزې د حل په موخه بزګران اړ شول چې ګڼې ژورې څاګانې ووهي څو د خپلو کروندو لپاره اوبه برابرې کړي، خو دا چاره د دې لامل شوه چې د څاګانو شمیر ډیر سي او ګڼې سرلوڅې پاتې سي. د سرلوڅو ساګانو زیاتوالی نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د لویانو لپاره هم د ژوند یو جدي ګواښ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ د کرنې ریاست مسولین بیا وایي چې د سرلوڅو ساګانو مالکان د قانون له مخې مسول ګڼل کیږي. دوی وایي که د چا ماشوم یا کوم بل کس د څا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي مالک به دیات ورکوي. که د څا مالک خپل ماشوم له لاسه ورکړ نو د قانون له مخې به زندان ته واستول سي.
د کیمی برمی سر چې لږ شو د احمد برمدام محمود د کور سه یو څوک ورو ولیدې کچیر د محمود د کور سه یو سړی پکې شهید شه بیا محمود کولای شي پر احمد باندې عرض وکي بیا به احمد یت ور کوي. نو د ټولو وسلو څخه مې دا غوښتنه ده کچا چهان ولیدې کچا برمی ولیدې کچا باوري ولیدې دی دې مطلق هم سرون ور پټ کی.
خلق غواړي چې دا پریکړه عملي سي او سرغړونکې جدي وڅارل سي. هغوی وړاندیز کوي چې د څاګانو د بندولو لپاره دي د خلکو لپاره عامه پوهاوی هم زیات سي.
سرلوڅو برمو څخه خلک ډېر پتنګ سوي دي. اول موږ خپله د خپل ماشومانو سره ډېر ویر لري ځکه ماشوم په دې نه پوهېږي چې دا برمه زر ولېږم زما د مرګ د ګواښ کېږي چې زور نږدې سم. سرلوڅو برمې اوس په اورزګانات کې ډېرې دي. د پخوا پرتله باندې د دغه ته حکومت باید جدي پاملرنه وکړي ځکه دا د ماشوم یا د یو ژوند د یو انسان ژوند اخیستل په معنا دي.
اورزګان کې ډېر برمې داسې شته چې غټ برمې دي ماشومان ولوېدلې دي ماشومان پښات پښتم رسېږي څانانو ټول ودلې ساه کیندلې خو بیرته بیا ماشوم څول ودلې ساه نیول پښکړي.
په اورزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې په تیرو څکمو دونیمو کلونو کې تر 15 پورې ماشومان او لویان خپل ژوند د سرلوڅو ساګانو لامل له لاسه ورکړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. موږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ چې نه راکښته کېږي. که چیرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي. دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دي دنیادار خلک دي. مسکین ته یوه ذره شي نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
سلام علیکم شایست بخیر است افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځای نیوایم په دې وکړه چې طالبانو پر زړه رحم او بتی رسی دغه د شوز مکتبونه الیک و سلام
السلام علیکم ازادي رادیو کې درمنو اوریدونکو از د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د پساو سیمې زمیاړي کې نیولې ده دلته خدیانسته سیمې کاټان چندانې کار نه کوي مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دوهمنی مای کې با اونې ز خبرونه د زهرو کاروان در توړان شي خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته اروپای ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو د پریکړې په تیبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولې دی په کلکه وغندل او دای د بنسټیزو بشري حقوقو یو بل وحشتناک سرغړونه وبلله د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي برښنا شرکت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د پلاوی د دې شرکت د رئیس عبدالباری عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی دي د روسیې د بیړنۍ او چارو وزارت افغانستان ته د بشری مرستو د 15 جوپې د لیګلو خبر ورکړی د روسیې د تاس اجانس د خبر لمخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 ټنه غذایی مواد دي د نړیوالو چارو او بشری حقوقو په برخو کې د ایران د عدلی وزارت مرستیال وایي د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبان حکومت ته سپارلی دی اسکر جلالیان دا خبره د ایران اسنا اجانس ته د سه شنبه په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي او د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیان او بشیندلی او وښکې بهون کې غازې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړی دی یو شمیر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شو د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شو چې د ګورجستان واکمن ګوند تیرونه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې دوی دروي د ناټو سرمنشي مارک روټ نن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړیو موافقه وکړه چې دې تبال لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوي وساتي مارک روټ په بروکسل کې د ناټو د 23 غړیو هیوادونو د بهرنۍ او چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبريالانو ته وویل غړیو هیوادونو تیر شپه پر دې خبرې وکړې چې اوکراین ته به کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپل زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو نه مخه ونیسي
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سخ کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی
وزارت مور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او واقعیتونو څخه لري بولی پروستی کال کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندني په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډیر کموالی ښیي
دا چې کوم ډول نشئی مواد د انسان رګونه تنګوي او کڅوک نشه پریږدي آیا رګونو ته رسیدلې زیان یې بیر ترغیږي او کڅنګړې درملنې ته اړتیا لري په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړي
نشئی مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي
د لیاقت په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو په لیدو بیرته معتاد شویم
یوراز می 300 400 د مصرفول حکومت سرمایه چې مو جمع واغه مو خورل پور دار مو کوغه مو خورل دیو بل پاندی والے را کړل مو خورل بل اخر تر دې سره ورسیدل
او د پروګرام په پای کې به ووري چې څو سپینګری د حجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي دا چې کلیوال څه مشکل لري او د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی دا به په ډرامه کې واورو
حاجی صاحب ترڅو خپل ځوانانو ته لاس تر زنی ناستیو او دوی به یو یو ځواني مرکیږي باید یو چاره وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یو چاره وکړو. خاول تاسو راته وایست چې څه وکړو؟
اول باید د فساد ځاله ړنګ.
کومه د فساد ځاله؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی. دا سازمان وایي په روان کال کې د تریاکو بیه په بی ساري ډول وړ شوی چې بزګرانو او مافیایي ډلو د تریاکو د تولید او خرڅولو له لارې 268 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا راپور نه مني او ادعا کوي چې د دوی ځواکونو سخت کال د کوکنارو ډیری کښتونه ویجاړ کړي او د کوکنارو ټولولو مخه یې نیولې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو څه موده مخکې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د 19 سلنه ډیروالی یادونه کړې وه او دا د اوس په خپل نوي راپور کې د تریاکو د تولید په اړه ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید 1.5 سلنه ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 423 ټنه تریاک تولید شوی دی. په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې 323 ټنه تریاک تولید شوی و. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره چې دا راپور چمتو کړی ویلي لکه څنګه چې د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی او برعکس د دې هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې ډیر شوی دی. په ورته وخت کې په شمال ختیځ ولایتونو کې د تریاکو تولید هم سره ډیر شوی دی. د دې ادارې مشره میرمن ګاډاویلی وای د کوکنارو د کښت کموالی او لدی عمله د بزګرو اقتصادي زیان ته په کتو سره د اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه له بزګرو سره ډېرې مرستې وکړي. میرمن ګاډاویلی زیاتوي چې دوه کاله په پرلپسې ډول د کوکنارو د کښت دوام او تریاکو تولید د فرصتونو او ننګونو ښکارندوی کوي. باید د نړیوالې ټولنې هڅې منظمې شي ترڅو د اطمینان حاصل شي چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په افغانستان او سیمه کې د تریاکو ځای د شیشې غوندې خطرناکو کیمیاوي نشي موادو تولید ونه نیسي. باید دا ډول موږ له هغو خلکو سره هم مرسته وکړو چې ژوند د کوکنارو له عایدو سره تړلی وو. په دې ډول به هغوی مشروع عایدو ته لاره ومومي. په دې راپور کې راغلي چې په مجموع کې به د افغانستان له 400 ټنه تریاکو څخه له 20 څخه تر 50 ټنه پورې هیروین تولید شي. خو د طالبان حکومت د دې سازمان منندنې ردوي. د کورنی چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د دوی نظامیانو سږ کال د کوکنارو ډیره برخه کښتونه ویجاړ کړي دي.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنی چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولي. پروستي کال کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنی چارو وزارت څېړنې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډیر کموالی ښیي.
د طالبان حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت کمولو د لارې د نړۍ لپاره د نشي موادو خطر کم کړی دی. خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر څېړنې ښیي چې پروسږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالر وه. خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالر ته پورته شوې ده. له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 268 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړی دی. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت د سروي او پالیسي په خوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د کوکنارو د کښت کموالی د مافیایي ډلو کاروبار او عوایدو ته هیڅ زیان نه دی اړولی.
سالای قبل یک دیقان یک هکتار زمین کشت میکرد.
په خوانیو کلونو کې که یو بزګر په یو هکتار ځمکه کې کوکنار کرل نږدې 38 یا 40 کیلوګرامه تریاک به ترلاسه کول چې یو کیلوګرام تریاک به په 50 یا 60 زر افغانۍ خرڅول. له دې لارې به یې له نږدې 2300 څخه نیولې بیا تر 2400 ډالر پورې پیسې ګټلې. خو که نن یو بزګر په نیم جریب ځمکه کې هم کوکنار وکړي او له دې ځمکې څخه 15 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړي دا عاید 4 یا 4.5 زره امریکایي ډالر کېږي. دا مهال په افغانستان کې د سیمې او سیمې ورهاخوا مافیایي ډلې عملاً حضور لري.
په افغانستان کې داسې مهال یو ځل بیا د تاریخ ډیروالي موضوع راپورته کیږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې هم په دې اړه یو راپور چمتو کړی او ویلي و چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو بیا هم له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق نه دی کم شوی چې په افغانستان کې له تولید شوو تریاکو څخه جوړ شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتاد دیگی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینه
نور زمونږ انډیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
یوناما له نشئی موادو سره د مبارزې کاری ډله جوړه او دې ډلې په کابل کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. یوناما د وی اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې له نشئی موادو سره د مبارزې کاری ډله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس رامنځته شوی او لومړنۍ غونډه یې هم په انلاین ډول وکړه. خو په دې اعلامیې کې دا نه دی ویل شوی چې دا ګروپ څو غړي لري او غړي یې څوک دي. د یوناما په اعلامیې کې راغلي چې د دې کاری ډلې د جوړېدو هدف دا دی چې د افغانانو د ژوند ښه کېدو او له نشئی موادو سره د مؤثرې مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د همغږۍ بهیر چټک سي. د یوناما په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري میربن روزا او تنبایوا له نشئی موادو سره د مبارزې کاری ډلې تر لومړۍ غونډې وروسته ویلي چې د نشئی موادو پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالو سیمو او هم د سیمې پر سوله او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاری ډلې غونډه یوه ورځ وروسته تر دې پرانسته چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وویل په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 1.5% ډیر شوی دی.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپونونس 2125 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1250 منځنۍ چپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې د زړه یا مغز سکتې سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسیدلی زیان یې بیرته رغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشئی مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغیز کوي.
نشئی مواد د انسان پر رګونو ډیر ناوړه اغیز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي، دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي، دریم دا چې د وینې د تنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي، څلورم دا چې پر رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعده وي، پنځم دا چې پر رګونو کې زهري مواد خشکي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشئی مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشئی مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پارا ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خونه د رګونو کوم الاستیکي خواص چي دي هغه د منځوري او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشئی مواد لکه د یو
ظاهری موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه ډبلیو بی سی یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بالاخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشه را جمع شي. دغسې په رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګیدو سبب کیږي. د بل طرفه خپل دغه نشه یي مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي. نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغې په نتیجه کې دغسې سکار پیدا کیږي چې سکار خپل د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرفه چون نشه یي مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیزوي نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثر ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کې. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وي، که هیروین یا پودر وي، کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد امفیټامین او میتامفیټامین وي، کدا وي چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کیږي. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کیږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشه یي مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیر ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د سړي د خطرناکو ناروغیو لکه ام آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودریدو بالاخره د زړه د حمله او بالاخره د مرګ سبب کیدی شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشه یي مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د مغز مختلفې حمله، د مغز د وژل کېدو او بالاخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، د کې چې کوم مواد دی نشه یي موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا لسره یې رګونو ته رسیدل زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو واری رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډیر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو او یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکې هم نه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان بیا ځان سمې خو سره کې سم شیرو کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص وله.
ادوار د تاریا کې را کده چې په دې غم کې تک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو او خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونې خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د پکتیا ولایت د صدکرم ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته په تیر جمهوریت کې کمانډوي عسکر و چې د طالبانو له واک ته رسیدو سره سم وزګار شو او نشو ته یې مخه کړه. لیاقت وایي چې د وظیفې پر مهال یې ټولې ګټلې پیسې پر نشو ځینې ولاړې. لیاقت چې نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم ځینې اخیستې زیاتوي چې دا مې څوم زل دی چې بستر کېږم خو د خپلو پخوانیو ملګرو په لیدو سره مې ټوله درملنه هیره او بیرته معتاد سم. دا چې لیاقت د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړې ده په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاس یم، مکتب مې ویلی ده، نور مې کارونه کول، ورځ مزدوري مې کوله، مهارت لرم، خښته پښه او بټوی کار کوم، مصري یم. نو بس د خپل مسلک سره خپل روزګار کوو. زه د بټو مصري وم، بټۍ وې په پېښور کې، هغه کې وې، جلال آباد کې، سرخود کې وې، درونټا کې وې، او په دیساس کې بټو کې وې، کار په ما نه درېدو. زه خپله کمانډو کې وم، ورور مې په اردو ملي کې و، وظیفه مې بریدمل وم، او په کمانډو کې وم، په رشخورو نه پاریخ سولم، په پاریاب کې وم، ولسوالی قیصار، دولت آباد، شیرینتګا، ولسوالی خوجه سشپوس، د ټولو کې مې د سوینې په بدل قرباني ورکړې ده او د خاورې خدمت هم کړی ده. خو چې بې سرپرسته پاتې سولو، نه چای وار پی تنخوا ته رکوله، نه یې چا وظیفه رکوله. موږ ته کار غریبي نه وه، مزدوري نه وه، عمارات بل چا ته هغه نه ورکوي چې هغه وظیفه وکړي. موږ بس داسې بې سرپرسته پاتې سولو. ما ورور شهید شو، نو پلار مې په یغه ورځ باندې جمعې مبارکه ورځ زړې پسې واچاو، دوی د تابوت سې وکوت، زړې پسې واچاو په یغه ورځ باندې. خو مقصد چې ما ته دا مړي وسول، د کور دوه کسان زموږ دوه ورونه وو چې دغه ایمان زموږ لاړو پوسولې. نو بس هغه ښه مټ وزر هم لاړو، پلار دې پامیل سرپره سواب سې لاړو. بس پس د یغه نه مې چار شروع کړل، شیشه مې شروع کړله، تر دې ساعته پورې چې دلته پینک سره راغلم. د ورځې مې 300-400 دا مې مصرفولې. خو کومه سرمایه چې موږ جمع وه، هغه مو خوړله، پور دار هم وکړو، هغه مو خوړله، د یو بل په انډیوالۍ راکړلې هم خوړلې. بالاخره تر دې زه سره ورسېدلو، چې ورې راوړم دلته بستر کړم، کم په امید کې درې میاشتې مې تېرې کړې. یو نیم کال بعد بیا دلته اوس راغلم پینکس ته. دغه رواني تکلیف لرو چې یو شام وړی دی، یو شام جمع کړی دی، داسې بیرون چې پروت وي، مقصد په ځای ځای کې کنه. یو 8 کیلو مو وزن مې، اوس 1.5 کیلو یم. دا د مواد مخدر واجنه چې ما شیشه او چرته کول، پېښته غاښونه یې ختم کړي دي، ځینې مې وباسلي دي، ځینې مې درد دوا خوړلې ده. او ما ته ویلې چې شپون دي وایي، ما مېړه دي شپون وایي، خو چې عملي نه وایي. وادي ورېده، نو دا خبرې ما سره کړې دي. او عمل خو داسې یو شی ده چې څوک درنه خبر شول، هغوی ته په دوه روپۍ څوک هم نه کوي در باندې. ولا اجتماعي اړیکه مې دغه ده چې چا مړی اوسي ملاکه ورغلی یم، او نه د چا واده ته تللی یم.
په خاطره کې مې واورېدل چې د لیاقت په نوم له یو معتاد څخه نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم اخیستې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د جزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، په خامخا به مرم.
چې موږ پلار نه واخیستې، یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري.
تر نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي څو سپینګيري د حجا اکرم خان په نوم د خپل کلی و مخور مشر ته ورځي، او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په دې مجلس کې د مشکل پر حل خبرې کیږي، او حجی اکرم خان د کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی، او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
خبره دا چې دا چې موږ یو مشکل لرو
خدای دې خیر کی څه مشکل لرې
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده
کله نشیانو په سر اخیسته ده زه خو بیخی خبر نه یم
حاجی سه تو خدا څو میاشتې مسافر وې په دې باره کې بچا څه نه وی درته ویلی
خیر ده استاد راته وایست چې څه خبره ده
خبره دا سه ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه
یا راجی کبیره ته هم عجیبه خبره کوي پوډاریانو څنګه ترفی وکړه جنرالان شول که څنګه
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول تیر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو
کوم زوی مړ شو
هغه فرید درته ښیم
فرید مړ شو خدای دې وبخښي څومره ښکلی زلمی و
حاجی صاحب تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي باید یوه چاره یې وکړو
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو
کومه د فساد ځاله
سالم یادوم په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي
نو ولې تاسې مخه نشئ نیولی
حاجي صاحب د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي هیڅوک څه نشي ورته ویلی موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو
تاسې ته زحمت نه درکوم بس ما ته یې راپرېږدئ زه یې چاره کولی شم
حاجي صاحب داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې
یار حاجي کبیره تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ ما ته یې راپرېږدئ داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی
سلام علیکم حاجی خاناکا
وعلیکم سلام
حاجی صاحب رازه کور ته د ډوډۍ وخت دی
له ډوډۍ دې بېزاره یم خو شر مه رارسوه
والی خان صاحب ما څه بد کړي دي
بدله تور وي که سپین د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل بیا وایه چې ما څه بد کړي دي
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم خپله راځ وایي پوډر راکا
خبره دې زوره او رضا نه ده خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوې که ته پوډر خرڅ نه کړې ځوانان به یې له کومه کړي ها
حاجي صاحب زه مالی سړی یم بل کار نشم کولی
نو چې بل کار نشي کولی زموږ د کلي ځوانان وژنې ها
نو څه وکړم
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی مونږ تاته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې نور به دا کار نه کوې
یار حاجي خان اکا دا کار خو نشم پرېښودلی
ښه نو چې دا کار نشې پرېښودلی نو له کلي کډه بار کړه
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم بیا به څه کېږي
ګوره سلیمه تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله که له دې کاره لاس وانخلې نو زه د امنیې قومندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې
سمه ده حاجي صاحب چې ته وایې کډه به بار کړو
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا
ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی.